په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ایوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په پیل کې خبرونه. په هاکر جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ترسره شوو جنایتونو د ادعاو د څېړنې لپاره د دوی پر غوښتنې ژر تر ژره غور وکړي. د جنګي جرمونو د څانګې څارنوالانو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه روان دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دې ټکي ته د محکمې په اسنادو کې اشاره شوې ده. د افغانستان د تیر حکومت د 2000 میلادي کال په مارچ میاشت کې د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتنه کړې وه چې په دې باب خپلې څېړنې وځنډوي، ځکه هغه حکومت ویلي و چې د جنګي جنایتونو په اړه خپله څېړنه کوي. ناتو وایي و اته کسیز افغانه کورنۍ چې د دې تړون له ماموریت سره په افغانستان کې کار کړی د امریکا د متحدو ایالتونو په نیت له شمالي مقدونیا روانه شوې ده. د ناتو د خبر پاڼې له مخې د شمالي مقدونیا حکومت او د سری میاشتې ټولنې دغې کورنۍ ته سرپناه د صحي خدماتو او د کسب د زده کړې امکانات برابر کړي دي. د خبر پاڼې له مخې شاوخوا 2000 افغانان چې په افغانستان کې د ناتو د شل کلن حضور پر مهال له دغه تړون سره همکاري کړې د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې له افغانستان لیږدول شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وای د کرکټ ملي ټیم چې توانېدلی د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په لړ کې د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړي له لوړ مورال څخه برخمن دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
مورال بازیکنان خیلی بالاست.
د لوبغاړو مورال ډیر لوړ دی. د یادونې وړ ده چې زموږ لوبډله وتوانېده چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په بل پړاو کې افغانستان درې نورې مسابقې کوي.
د کرکټ په آسیایي جام کې چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي افغانستان په بي ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا سره دی. په الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ شامل دي. افغانستان په خپل ګروپ کې دوه مسابقې کړي چې دواړه ګټلي او د څلورو امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې دی. نن پنځشنبه بنگلاديش او سریلانکا لوبې کوي چې ګټونکي به د شنبه په ورځ له افغانستان سره مخامخ شي. د ایران په مرکزی ښار قم کې پر دوه ملای امامانو نامعلوم وسلوالو حمله کړې ده. په ایران کې د ملایانو پر ضد حملو د لړۍ تازه پیښه ده. د اهواز خبري اژانس په وینا چې د ایران د قم له علمي حوزې سره تړاو لري ویل پر دغو امامانو دوه ځوانانو په وسپنیز پایپ سره حمله کړې ده. د اژانس په وینا دغه حمله بېله کوم دلیل شوې او په پیښه کې د دغو ملا امامانو موټرونه هم تخریب شوي. د اهواز خبري اژانس په وینا یو امام بستر شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د ایران په بېلابېلو برخو کې پر ملایانو د حملې پیښې داسې مهال زیاتې شوي چې د ژوند شرایطو د خرابوالي له کبله په خلکو کې نارضایتي اوج ته رسېدلې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل وایي د دې ټولنې وویشتو غړو هیوادونو له روسیې سره د ویزو په باب د شوې موافقې د ځنډولو موافقه وکړه. د غیر موافقې روسي وګړو ته د ګرځندوی ویزو ترلاسه کولو چاره اسانه کړې وه. د اروپایي ټولنې وروستی اقدام پر اوکراین د موسکو د غیر مهاجر یرغل له کبله د بندیز یو عمل بلل شوی دی. بوریل دغه پریکړه پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر دوهمې ورځې وروسته اعلان کړه. او وړاندې په خبرونه کې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی یو وار بیا په افغانستان کې بشري ناوړه وضعیت اندېښنه وښوده.
زموږ آخرین ارقام یا شمېرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 9 میلیونه شاوخوا کې کسان دوی د خوړو له امله له نخوندیتوب سره مخامخ دي.
هغه افغان پناه غوښتونکي چې په وروستیو کې بیرته له ترکیې افغانستان ته استول شوي وایي د ترکیې او ایران امنیتي ځواکونه له کډوالو سره ډېر ناوړه چلند کوي.
یو ورځ موږ په گیم کې وختلو ترکی پولیس نه ونیولو. هلته ورم شي و د ټول نفر دومره وویل چې چا خولي ویني وي د چسترګې پټسېدلې.
په یو تفصیلي راپور کې مې په خوانی شوروي د ورستي ولسمشر میخائیل ګرباچوف چې افغانستان نه شوروي ځواکونه وېسل ژوند او سیاسي فعالیتونه تکتنه کړې ده. په موسکو کې د افغانستان په خوانی سفیر حبیب منګل چې ګرباچوف سره ډیر ځلې کتلې د هغه د شخصیت په اړه وایي
د غرب ته مفکورو او د بورژوازی د افکارو تر تاثیر لاندې هم په جدیت قرار درلوده.
د خبرونه په دوهمنی مایکري ازادي رادیو دوهونی زی خبرونه مهیروي اساسي بشري حقوقونه او د خزو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو وار بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل دا مهال نږدې 19 میلیون وګړي د خوړو له کموالي سره مخامخ دي. له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام پرون د قزاقستان د لومړنیو مرستو یوه لویه بسته په ترمیز بندر کې ملګرو ملتونو ته وسپارل شوه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری په مرسته به دغه مرستې په میلیونونو کسانو وویشل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې روان بشري وضعیت ناوړه ګڼي او په دغه هیواد کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره د مرستندویو هیوادونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
ډبلیو ایف پی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمن دی. دمونګ اخرین ارقام یا شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 19 میلیونه شاوخوا کې کسان دوی دي خوړو له امله له نه خوندیتوب سره مخامخ دي او د خوراکي توکو بشري مرستو ته اړتیا لري. دبلیو ایف پی په خپلو مرستو ته ادامه ورکوي او تر اوسه پورې یعنې د 2023 کال له پیل نه تر اوسه یې تر 3 میلیونه نه زیات کسانو ته په ټول افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې رسولې دي.
ښاغلی امانی زیاته کړه د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي د شمې تر راتک مخکې په ځینو ځانګړو سیمو کې خوراکي توکي لوړاندې ذخیره کړي. هغه زیاته کړه
نو ولادیانو چې وکولای شو په دغه لرو پرتو سیمو کې د شمې تر راتک د لارې باندې دونه مخکې خوراکي توکي ذخیره کړي شو مونږ لاړو مالی امکانات ته اړتیا لرو. اله مودا ده چې د مالی امکانات په زمونږ په واک کې په وخت او موقع سره راکړل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د چهارشنبه په ورځ د ای وی اعلامیه په خبرولو سره د قزاقستان د مرستو د تسلیمولو خبر ورکړی چې په افغانستان کې به پر اړو کسانو وویشل شي. د دې ادارې په وینا د قزاقستان په مرستو کې خیمه، کټونه، توشکې، کمبلې، کالی، لوخي، غوړی، وریجی او شیدې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې په افغانستان کې د قزاقستان د شارزدافیر بختیار سانایف په حواله راغلی چې ویلي دي هدف یې دا دی چې د افغانستان په وروستیو زلزلو او سیلونو کې له زیانمنو کسانو سره د ملګرو ملتونو له طریقه مرسته وشي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي د مرستیال رامز الاکبروف په وینا ویل شوي چې ویلي دي تیر کال د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو لپاره ډېر سخت کال و. د همداراز ویلي په افغانستان کې بشري اړتیاوې په بېساري ډول زیاتې شوي او د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي دا مهال د ژغورنې لپاره مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر هغه پناه غوښتونکي چې په وروستیو کې له ترکیې بیرته افغانستان ته استول شوي وایي د ترکیې او ایران امنیتي ځواکونه له کډوالو سره ډیر ناوړه چلند کوي. وروسته له هغې چې څه باندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه ګڼو کسانو له افغانستانه د کډوالۍ لپاره مټې بډ وهلي. دوی اروپا ته د رسېدو لپاره د ایران او ترکیې خطرناکې لارې غوره کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم پرون د افغان پناه غوښتونکو سره د ایران او ترکیې د امنیتي ځواکونو چلند خواشینونکی بللی او ویلي دي چې د دوی په ډزو په لسګونو افغانان وژل شوي دي.
سردار ولی اریوبی په ترکیه کې لسخت بند تیرول وروسته تیر میاشت بیرته افغانستان ته اخراج یا ډیپورت شو. هغه پرون ازادۍ رادیو ته وویل
تقریبا 2 میاشتې ما د ایران او ترکیې په مرز کې تیر کړل. په دې 2 میاشتو کې ما داسې شیان ولیدل چې هېڅ دي ویلو نه دي. هلته مونږ به یو خوابګاه یا استرازه کې پراته وو. د ځینو خلکو به چې ګیمونه ویله خونه به ترکیه عسکرو ویلي و چا به پښې ماتې وي، چا به لاسونه، چا غاښونه، چا به سترګې شنې وي. یوه ورځ مونږ په ګیم کې وختلو، ترکیې پولیسو ونیولو. هلته واورم شوی و، د ټول نفر دومره وویل د چا خولې ویني وي، د چا سترګې پړسېدلې وي. عکسونه یې راسره شته، هغه به در ولېږم. بیا نو ډېر بد وضعیت یې وکړو. د ټوله واوره په وینو باندې ککړه وه، د افغانانو په وینو باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان کې د ایران د برخې څېړونکي رها بهرینی له ایران انټرنیشنل سره پرون په خبرو کې وویل د ترکیه او ایران لخوا پر افغان پناه غوښتونکو په داسې حال کې ډزې شوې چې دغو پناه غوښتونکو هیڅ ډول خطر نه و پېښ کړی.
د ایران امنیتي ځواکونو په تیریو کال کې د لسګونو افغانانو د وژنې سبب شوي دي، ګڼ نورې ټپیان کړي دي چې په هغوی کې ماشومان او زاړه کسان هم شامل دي.
میرمن بهرینی پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته مجبوره شوي د کډوالۍ لار خپل کړي او په اروپا کې د ښه ژوند په نیت د ایران او ترکیې پر خطرناکو لارو مزل کولو ته زړه ښه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو څیړنیز راپور کې وویل ترکیه او ایران د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف خپلو هیوادو ته د افغان کډوالو د داخلېدو مخه نیسي. د ایران او ترکیه چارواکو د دغه راپور په اړه رسمن خپل نظر نه دی څرګند کړی. د راپور له مخې په تېر یو کال کې د ایراني او ترکیه ځواکونو لخوا د لږ تر لږه 400 افغانانو د وژنې اسناد ترلاسه کړي چې له دې جملې 11 افغانان د ایراني ځواکونو لخوا او پاتې 3 نور د ترکیه ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کندهار کې یو ځوان د خپل کلی ماشومانو ته وړیا زده کړې ورکوي. د عبدالنافع آفتاب په نوم دغه ځوان وای هدف یې له خپل کلی څخه د بې سوادۍ له منځه وړل دي او غواړي چې ماشومانو ته عصري زده کړې ورکړي. په دې سیمه کې ماشومان نږدې ښوونځی نه لري. نو تفصیل د صادق رښتینې په راپور کې.
د ابتدایي زده کړو دا ټولګۍ د کندهار د 15 ناحیې اړوند د شیر سرخ بابا اړوند سیمه کې په یو مسجد کې فعال دی.
السلام علیکم.
د عبدالنافع آفتاب په نوم د دې کلي یو ځوان شاوخوا اتیا هلکانو ونجونو ته د عصري زده کړو زمینه برابره کړې. ښاغلی آفتاب وایي د خپل کلي د ماشومانو د روزلو لړۍ یې ځکه پیل کړه چې په سیمه کې یې ښوونځی نسته او ماشومان یې له زده کړو بې برخې وو. نوموړی د ورځې کار او د شپې خپل اضافي وخت د خپل کلي د ماشومانو په روزنه تېروي. عبدالنافع آفتاب وایي غواړي په دې توګه له خپلې سیمې څخه بې سوادي له منځه یوسي.
دلته مې د ماښام د لمانځه څخه وروسته داسې یو سیم فعال کړی دی زموږ په کلي کې تر څو دغه بې سوادي موږ د منځه یوسو او دغه شاګردان که انجینې دي کالکوانی چې دا په کوڅو کې ګرځي تر څو دوی راسي سیم ته یو شی زده کړي. دا فکر ماته هغه وخت راولاړ سو کله چې ما خپل اولادونه په شخصي ښوونځي کې داخل کړل. نو ما د ځان سره دا فکر کوي چې زما اولادونه چې سبقان وایي په آینده کې به یو شی جوړیږي. نو دغه کوچنیان چې په کوڅو کې ګرځي د کلیوالو ماشومان دي دا هم باید داسې یو شی زده کړي تر څو په آینده کې شی جوړ شي. نو اول 15 کسه شپږ کسه اوس چې دي تقریبا پرون موږ شمار کړل او 80 کسان ته رسیدلي. په 80 کسانو کې انجینر ورکان ګډ ورده
د زده کړو په دغه کلیوالي مرکز کې د هیواد د تعلیمي نصاب اړوند د ښوونځي د لومړنۍ دورې درسي مواد تدریسيږي. هغه ماشومان چې د شپې له پلو دلته تر شنه اسمان لاندې د سختي ګرمۍ دړو او باد پښتون کې زده کړې کوي په خپل سیمه کې د ښوونځي د جوړېدو او نورو زده کړو غوښتنه کوي.
مانو مزګي په پلانونو کې قدرت لري. موږ غواړو چې دلته مکتب جوړ کړو. موږ غواړو چې موږ پر مخ لاړ شو درس وایو وایو او کټوري کپاتي موږ دلته دغه سنتر وای موږ ته پښتو او انګریزي وای. موږ غواړو چې مکتب شروع کړو چې موږ یو څه پر مخ لاړ شو موږ څه باندې کې یو شی جوړ شي.
مانو محمد یوسف تاسو نوم یې محمد. موږ یو مکتب غواړو چې دلته په یو مسجد کې موږ سره راټول شوي خپل درسونه وایو. دلته ډوډۍ چې ګرمې ده داسې سم مکتب مخ ته نه شي تللی. که چېرې موږ ته یو ودانۍ جوړ شي مکتب جوړ شي.
د عبدالقاهر په نوم د سیمې اوسېدونکي بیا د بې سوادۍ په لمنځه وړلو کې دا ډول هڅې ګټورې بولي خو له مسلمانانو غواړي چې د دا ډول هڅو ملاتړ وکړي.
دا افتاب ساتو جوته خیر وکړي چې دا کشنیان یې سره کول کړل. حضرت یې درس کنو په شروع کې شدال فان په کتو کې ګرځېدل دا کتو سره وګرځول چې وسه الحمدلله د وکه څو افغان سو تقریبا اکیو نیو کسو ته رسیدي او چې شسم سبق ورته وایم پښتو ورته وایم انګریزي ورته وایم او موږ د دولت ته صدا غوښتنه ده یا دا خلکو سي شاغت پنمندې لري چې موږ سره کومک وکړي د دغه سیو سیم پر برابر باندې چې دا غفته افساب چې د دې استاد دي دا ځای لري مرګند جوړېدو امکان نه لري پیسې نه لري غریب نو چې دا سره کومک وکړي دا سیم پر ته جوړ شي.
د کلون رئیس د کندهار په شمیر لري پروتو ولسوالۍ کې د جګړو او غیر متوازن انکشاف لامل په سلګونه ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې سوي.
پاکستاني چارواکو تر سختو سیلابونو وروسته د ناروغیو د خپرېدو او د خوړو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. تر اورښتونو وروسته سختو سیلابونو د پاکستان یو پر درېیمه برخه ځپلې او پرون چهارشنبه هم په زیاتو سیمو کې د سیلابونو لړۍ روانه وه. په پاکستان کې دغو سیلابونو چې د جون میاشتې له نیمایي ادامه لري تر 1300 ډیر کسان مړه کړي، شاوخوا 1 میلیون کورونه تخریب یا هم نړولي او د پاکستان په لسګونو میلیونه وګړي یې اغېزمن کړي دي. ملګرو ملتونو له پاکستان سره چې بېوزلۍ ځپلې د اضطراري مرستې لپاره د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت رسمي درخواست یا اپیل خپور کړی دی. له سیلاب ځپلو سیمو د خلکو د ایستلو لړۍ ورو سوې ده، خو د پاکستان د طبیعي آفتونو د تنظیمي ادارې ویلي په پاکستان کې چې 220 میلیونه وګړي لري، نږدې 500 میلیونه وګړي بې ځایه سوي او په موقتي کمپونو کې شپې سبا کوي. د خیبر پښتونخوا ایالت ویان کامران بنګاش اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دوی بیره لري چې په سیلاب ځپلو سیمو کې ښایي ځینې ساري ناروغۍ خپرې سي. د روغتیا نړیوال سازمان هم د هغو کسانو د درملنې په برخه کې د چارواکو مرسته پیل کړې چې په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې ټپیان سوي دي. په پاکستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر پالیتا ماهی پال وویل دا مهال مو مهم لومړیتوب دا دی چې سیلاب ځپلو کسانو ته اساسي روغتیایي خدمات وړاندې سي. د دې ترڅنګ د ناروغیو د څارنې، وقایې او کنټرول میکانیزم قوي سي. له سیلابونو ژوندي پاتې سوي کسان دا مهال په خیمو کې ژوند کوي چې درملو او د تشاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه سیلابونه بللی دي. هغه پرون په خپله وینا کې وویل چې د سیلابونو له کبله د وریجو یا شولې کروندې پوپنه سوي، میوې او سبزیجات هم له منځه تللي دي. په افغانستان کې هم وروستیو سیلابونو او تر هغه مخکې خونړۍ زلزلې خلکو ته د سر او مال سخت زیانونه اړولي دي. وروستیو سیلابونو د افغانستان په ختیځ، مرکزی برخو او جنوب کې ډیر زیانونه اړولي او خلک وایي چې لا هم لازمي مرستې نه دي ورسره سوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پخوانی شوروي اتحاد وروستی مشر میخیل ګرباچوف چې د خپل واک په موده کې له افغانستان څخه شوروي پوځونه وایستل وړمش په مړ شو. یو نوی کلن ګرباچوف په 1953 میلادي کال د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند سرمنشي شو. په 1991 میلادي کال د شوروي اتحاد له مشرتابه څخه د له استعفا سره شوروي اتحاد په 15 هیوادونو وویشل شو. میخیل ګرباچوف له افغانستانه د 1990 کال په فبروري میاشت کې د پخواني شوروي ټول ځواکونه وایستل او پر دې هېواد د شوروي څه باندې 9 کلن اشغال پای ته ورسوه. په دې تفصیلي راپور کې مودې ګرباچوف ژوند او فعالیتونو ته کتنه کړې ده.
میخایل ګرباچوف په 2000 د ګرباچوف جنت مستند فلم کې ظاهرا کمزوری خو په لوړه روحیه څرګند شو.
باید فلم جوړ کړو. په ځینو دلایلو باوري یم چې دا کار باید وشي او باید خراب نه کړل شي. وخت راشي چې بې سیکې کېشم.
په 1915 میلادي کال د شوروي اتحاد پخوانی مشر کنستانتین چیرنینکو په 83 کلنۍ کې مړ شو. دا په 2 کلونو کې د دریم شوروي مشر مړینه وه. ورپسې 45 کلن ګورباچوف نوی مشر وټاکل. له کلونو ریکود وروسته ګورباچوف یو نوی لار وړاندې کړه. دی تر ډیره له عام ولس سره په خبرو کې لیدل کیږي او په اکثرو لیدنو کتنو کې د ده راشکون کې ماندینه رئیس اور سره ملګری ده. د 1918 په نوي کال د ده وینا په نړیوال سیاست کې د یوې نوي کتنې ښکارندوی و.
اوس وسلواله سیالي روانه ده. هر نوی ګام دواړو خواوو او بشر ته ګواښ او خطر زیاتوي.
په دې موده کې د شوروي اتحاد پوځیان په افغانستان کې په خونړۍ جګړه کې ښکېل وو. ګورباچوف ډېر ژر په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمیدو اعلان وکړ. په خپل هیواد کې دننه د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره یو لړ اصلاحات وکړل. د 1918 په اکتوبر کې له امریکا سره د اتمی بې وسلې کې دا خبرې د آیسلند په ریکیاویک کې د امریکا د همغه وخت له ولسمشر رونالد ریګن سره د مهمې کتنې سبب شوې. د اونۍ په پای کې دواړه مشران له 1 ساعته خبرو وروسته د اتمی وسلو د کمولو په اړه موافقې ته نږدې شول. کله چې خبرې ناکامې شوې ګورباچوف ریګن ته وویل چې یو تاریخي فرصت له لاسه ووت. خو کال وروسته په واشنگتن کې بریالی شوې.
We have listened to the wisdom of
یو پخوانی روسی متل می اوریدلی او ډاډایم چې تاسو سره بلدی یاست. خغلیا سرمنشی که څه هم ممکن تلفظ می سم نوی خو متل دا دی چې اعتماد ولري خو اطمینان ترلاسه کړي.
تاریخ لیکونکو دا صحنه د سړې جګړې د پای ته رسیدا پیلامه بللې ده. خو د اخیز شندلو په درشل کې د ګورباچوف پالیسۍ لا ژورې وې. ریګن له ګورباچوف وغوښتل چې د برلین دیوال ونړوي. کله چې په 1991 ګورباچوف ختیځ برلین ته لاړ د خلکو له خورا تود هرکلی سره مخامخ شو. دوی ورځې وروسته 70,000 خلک د لایپزیګ واټونو ته راووتل. په یو اونۍ کې د ختیځ جرمني مشر اریک هانیکر استعفا ورکړه او په یوه میاشت کې دننه د برلین دیوال ودرول شو. په درسته ختیځ اروپا کې کمونیستي رژیمونه د پرزیدو په حال کې وو. ګورباچوف اعلان وکړ چې د ولسونو په وړاندې به د ختیځو هیوادونو د حکومتونو ملاتړ ونه کړي. په بیلابیلو هیوادونو د شوروي اتحاد له ویشل کېدو سره هم مهاله د شوروي اتحاد 40 کلنه واکمني پای ته په رسېدو وه. خو په داسې حال کې چې ګورباچوف ته له خپل هېواده د باندې هرکلی وویل شو په خپل هېواد کې تر فشار لاندې و. د ډوډۍ د رانیولو لپاره د خالي دوکانونو مخ ته اوږدو کتارونه شوده چې د ده اقتصادي اصلاحاتو کار نه دی ورکړی. د 1991 په اپریل کې شوروي ځواکونو لږ تر لږه 40 تنه د ګرجستان په لاریون کې چې له مسکو څخه یې خپلواکي غوښته ووژل شول. د 1991 په جنوري کې تر 100 ډیر کسان د آذربایجان په باکو کې ووژل شول. د بالتیک په هیوادونو کې هم شوروي ضد احساسات ډیر وو. معترضانو له استونیا تر لیتوانیا او لاتویا پورې د زنځیر په څیر یو بل ته لاسونه ورکړل. دغو درو هیوادونو د 1991 په پسرلي کې خپلواکي اعلان کړ. په مسکو کې ناکرارۍ دوام وکړ. هلته دیموکراسي پلوه ځواکونو یو نوی اتل یعنی د روسیې جمهوریت ولسمشر درلود. دا بحران د 1991 په اګست کې اوج ته ورسید. هغه وخت چې اته سختریزو جګپورو کمونستانو پوځي کودتا وکړه او بیرنۍ حالت اعلان کړ. د روسیې د پارلمان د ودانۍ په شاوخوا کې د بوریس یلسین په مشرۍ مقاومت رامنځته شو. ګورباچوف وروسته د یلسین رول وستایه.
په حقیقت کې د شهامت وکړ چې د کودتا په وړاندې ودرې شي او د مقاومت لارښوونه وکړي. حالات ډېر ترنګلي وو او هیچا یې د نتیجې اټکل ونه کړای شو. باید د یلسین حق ادا شي. د ستر تاریخي رول درلود.
له ناکامي کودتا وروسته د شوروي اتحاد جمهوریتونو یو په بل پسې خپلواکي اعلان کړه. د 1991 په دسمبر کې یلسین د شوروي اتحاد د چارو د پای ته رسولو لپاره په بیلاروس کې یو ښکار ځای ته لاړ. هلته یې د اوکراین له ولسمشر لیویت کراوچوک او د بیلاروس د پارلمان له رئیس ستانیسلاو شوشوکیویچ سره ولیدل او یوه تاریخي پریکړه یې اعلان
کړه.
نور جمهوریتونه هم ژر ورسره یو ځای شول. د میاشتې په پای کې شوروي اتحاد وپاشل شو او ګورباچوف هم اوزګار شو. په 1991 کې ګورباچوف په دې خاطر چې سړه جګړه په سوله ییز ډول پای ته ورسول شوه د نوبل د سولې جایزه وګټله.
د تیرې پیړۍ له لومړیو څخه موږ داسې ترنګلي حالت ته نه یو رسېدلي. نړۍ د یوې بلې سړې جګړې په درشل کې ده او ځینې وایي چې دا جګړه پیل شوې
ده.
د دې ته ورته خبرې هر څه موده وروسته کړي.
حبیب منګل په پخواني شوروي اتحاد کې د افغانستان د همغه وخت د حکومت سفیر او د سفارت په موده کې میخایل ګرباچف سره څو ځلې کتلي او د هغه نظرونه اوریدلې دي. اسمت سروان ورسره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ګرباچف د واکمنۍ په موده کې ځینې اصلاحات وکړل. اصلاحات یې څومره بریالي وو؟
دا اصلاحات چې ګرباچف د پرسترویکا او ګلاسنوس په چوکاټ کې یعنی علنیت او بسازي په چوکاټ کې چې د غختل چې شوروي نظام د سره جوړ کی، بیا یې جوړ کی، اقتصادي، ایدولوژیکی، سیاسي او اجتماعي برخو که په مجموع کې د سره جوړ کی، یعنی شوروي وساتي مگر په شوروي په اقتصادي اجتماعي نو د برخو کې اصلاحات راولي، په یوه نحوه دای د غرب ته مفکورو او د بورژوازی د افکار تر تاثیر لاندې هم په جدیت قرار درلوده، د امریکای سره روابط درلوده، د ملاقاتونه یې کړي وو او دا ټول د مفکورو په جوړولو کې نقش درلوده.
یعنی ستاسو منظور دا دی چې په شوروي اتحاد کې اصلاحاتو یا ریفورمونو ته اړتیا نه وه؟
اړتیا وه اصلاحات په اقتصادي ساحه کې، په سیاسي ساحه کې، دولت جوړولو په ورسه کې. ما د ده سره یو ملاقات درلوده په داسې وخت کې چې دی تقریبا 15 میاشتې وروسته دی بیا منشي عمومي شه، دی هلته دویم سړی و. په حقیقت کې ما یو ملاقات د سره درلوده، په هغه ملاقات کې ده دغه خبره وکړه چې موږ دلته په اقتصادي ټولو ساحو کې لویو ژورو اصلاحاتو ته اړتیا لرو.
ستاسو په نظر له افغانستان د شوروي ځواکونو په ایستلو کې د ده رول څومره و؟ آیا د ګورباچوف خپل اراده دا وه د دې لپاره چې له نورې نړۍ خصوصا له لبیدي سره اړیکې ښې کړي نو له افغانستان ځواکونه وایستل، او که احساس یې وکړو چې دا بې ګټې جنګ دی او باید ختم شي؟
دا همدغه د بې ګټې جنګ مسله درلوده، په حسب کې مخکې له دېنه د مشرانو په منځ کې د دوی په رهبرۍ کې هم دا نظر رامنځته شوی و او ټینګېده، وسط یې پیدا کوه چې موږ باید افغانستان نه نظامي حضور په افغانستان کې ختم کړو او دا جګړې ته هلته د پای ټکی کېښودل شي او ښه په ډیپلوماتیکو، اقتصادي او نورو ساحو کې افغانستان سره خپل اړیکې وساتو. د په هغه لیدنو کې چې ما ورسره درلودې هم دا خبره کوله.
ګورباچوف ته د افغانانو په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یا د نړۍ بیلابیل ملتونو دته په داسې سترګه کتل کیږي چې سړه جګړه یې ختمه کړه، له افغانستانه قواوی وایستې. د روسانو لپاره د څه ډول یو شخصیت دی؟
په روسانو کې دوه ګرایې شې دي، یو برخه مخالف وو او په اوس کې زه دقیق اطلاعات نه لرم، خو دا صحت سو ګمان کیږي چې یوه برخه به هغه په مفکوروي لحاظ د ده د مفکورو ضد وي په خلکو کې او په سیاسي کړیو کې، خو په غرب کې د ده طرفدار او د ده کارونه نړیواله ټولنه په غرب کې ستایي.
په موسکو کې د افغانستان پخوانی سفیر حبیب منګلو چې د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي ولسمشر میخایل ګرباچوف د ژوند او فعالیتونو په اړه خپل نظر سره شریکاو. میخایل ګرباچوف وړ مورز د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم په دې اړه نظرونه څرګند کړي دي.
د د په وخت کې په افغانستان کې روسان نور د ماتې سره مخامخ شو، روسان په تیښته شو. زه په دې ښه شاهد یم چې کومه ورځ چې له افغانستانه روسان وتل، فضا د دوی ته الوتکه نیولې وه او دوی د تیښتې په حال کې وو. د حیرتانو په پله باندې د دوی روسي عسکر واوښتل، افغانستان یې پرېخوستو، د افغانستان نه ووتل. او دمدغه شو ګورباچوف په وخت کې شوروي بیا نور ختمه شوه، شوروي په ټوټو ویشل شو، څو آسیایي جمهوریتونه د شوروي د ماتې نه وروسته په افغانستان کې رامنځته.
زه شل کلنه وم چې د کابل نه د شوروي قواوو خروج شروع شو. د مدیر خیادیږي چې د خیخانه د سرای شمالي سر کوتل نه شروع دی، اخوال ټول خلک د دوات غاړه د سرک نه صف ایستلی و او ډیره خوشاله و چې شوروي د خاکه ګوزي.
الحمدلله موږ هغه ورځ د افغانستان لپاره ډیره د ویاړ ورځ وه چې د ده فوزونه د افغانستان نه ټول شول، او افتخار د افغانانو لپاره دغه و چې جماهیر اتحاد د افغانانو په لاس تیکا تیکا په څو بادشاهي وویشل شو، یرغل یې مات شو.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24
یولس تلرویشت دوسته و یو.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. دوهمه برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او د غرض د اساسي بشري حقونو خپرونې. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په حق د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ترسره شوو جنایتونو د داوو د څېړنو لپاره د دوی پر غوښتنې ژر تر ژره غور وکړي. د جنګي جرمونو د څانګې څارنوالانو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه روان دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دې ټکي ته د محکمې په اسنادو کې اشاره شوې ده. د افغانستان تیر حکومت د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتنه کړې وه چې په دې باب خپلې څېړنې وځنډوي، ځکه هغه حکومت ویلو چې د جنګي جنایتونو په اړه په خپله څېړنه کوي. ناتو وایي واته کسیزه افغانه کورنۍ چې د دې تړون له ماموریت سره په افغانستان کې کار کړی د امریکا د متحدو ایالتونو په نیت د شمالي مقدونیا روانه شوې. د ناتو د خبر پاڼې له مخې د شمالي مقدونیا حکومت او د سرې میاشتې ټولنې دغه کورنۍ ته سرپناه، صحي خدمات او د کسب د زده کړې امکانات برابر کړي. د خبر پاڼې په وینا شاوخوا 2000 هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناتو د شل کلن حضور پر مهال د دې تړون له ماموریت سره همکاري کړې، د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې له افغانستان لیږدول شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم چې توانېدلی د کرکټ د اسیایي جام سیالیو په لړ کې د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړي، له لوړ مورال څخه برخمن دي. دا خبره د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله درې نورې مسابقې هم په مخکې لري. افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش او سریلانکا سره دی. افغانستان په خپل ګروپ کې دوه مسابقې کړي چې دواړه یې ګټلي او د څلورو امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې دی. نن پنځشنبه بنګلادیش او سریلانکا لوبه کوي چې ګټونکی به د شنبه په ورځ له افغانستان سره مخامخ شي. د ایران په مرکزی ښار قم کې پر دو ملای امامانو د نامعلومو حمله کوونکو لخوا حمله شوې ده. په ایران کې د ملایانو پر ضد حملو د لړۍ تازه پیښه ده. د اهواز خبری آژانس په وینا چې د ایران د قم له علمي حوزې سره ارتباط لري ویلي پر دغو امامانو دو ځوانانو په وسپنیز پایپ سره حمله کړې ده. یو امام بستر شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د ایران په بیلابیلو برخو کې پر ملایانو د حملې پیښې داسې مهال زیاتې شوې چې د ژوند شرایطو د خرابوالي له کبله په خلکو کې نارضایتي اوج ته رسېدلې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف امبوریل وایي د دې ټولنې وویشتو غړو هیوادونو له روسیې سره د ویزو په باب د شوې موافقې د ځنډولو سلا کړې ده. دې موافقې روسي وګړو ته د ګرځندوی ویزو ترلاسه کولو چاره اسانه کړې وه. د اروپایي ټولنې وروستی اقدام پر اوکراین موسکو د غیر مجای یرغل له کبله د بندیزونو یو عمل بلل شوی. بوریل دغه پریکړه پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر دوهمې ورځې وروسته اعلان کړه.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اکثره کسانو په وینا د طالبانو د بیزلي حکومت پر راتلو سره د ټولو خلکو کارونه ګډ وډ شول، خو د میرمنو بیا د کلونو کلونو خوارۍ په اوبو لاهو شوې، ځکه دوی ته په بیلابیلو برخو کې خنډونه جوړ شول. د سفر پر وخت د محرم درلودل ورته اتمی شول. د اجباري حجاب خبرې وشوي. له اکثرو دولتي ادارو څخه له دندو څخه ګوښه شوي. حال دا چې یو شمېر ښځې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو لپاره نارینه هم نه لري. دوی مجبور دي چې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. له هغه وخت څخه چې طالبانو په ښځو باندې کاري ساحه تنګه کړې، ځینو کورنیو ته هم دا فکر ورکړی چې که څومره هم مجبور وي میرمنې باید کار ته پرې نږدي. د پکتیا اوسیدونکي نرګس په دې اکلا وایي
کورنۍ والا یعنی ما یو تر زوی دی تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي، او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بېغیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
د ګڼو کسانو په باور یوه ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې مېرمنې او نارینه په ګډه سره کار وکړي او د خپلو هېوادوالو په مخ کې پرتې ستونزې یو د بل په مرسته حل کړي. د کابل اوسیدونکي نجلا وایي چې یو شمېر کسان په دې فکر دي چې مېرمنې یوازې د پیسو د ګټلو لپاره کار کوي، حال دا چې داسې نه ده. لکه څنګه چې یوه ټولنه د نارینه کار ته اړتیا لري، همداسې د مېرمنو هلې ځلې هم ورته پاره برخه کې ضرور دي.
دوی داسې فکر کوي چې دا زمونږ مېرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول ټولنه له فنډ سره مخامخ کوي، یعنی د ښځې کار کولو نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د
د کابل اوسیدونکې مریم هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د ښځو او نجونو پاک له داسې انګیري چې د دوی کار به ګټور نه وي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. ښځې د هر ډول کار توان لري.
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي. ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی یا څه. خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هېڅ وخت ما پلار ته داسې احساس نه ده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلي دي چې ښځه کولی شي. مې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، اته زړه به نه ښه کوه چې زه بیرون کارو، خو ما ثابته کړه چې زه کولی شم. او اوس ټول را باندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلي دي چې زه کولی شم دوی سره مرسته وکړم، کولی شم چې دوی ته ګټه ورسوم.
د غزنیوال فیشن مسؤوله سیده غزنیواله داسې ښځه ده چې اوس هم د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکوي. نوموړي وایي چې د طالبانو پر اتک سره یې په کاري چاپیریال کې ستونزې پیدا شوې، خو هغه د ستونزو ته تسلیم نشوه. څومره چې سخت ورباندې راغله، په هماغه اندازه افغان مېرمنو ته د کار زمینه لا ښه برابره کړه. له غزنیوالي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. څه وخت را په دې خوا تاسو غوښتي دي چې د درس په خوا کې کار ته هم مخه کړئ؟
ما کار کول د مکتب له دورې پیل کړی دی، اتم صنف کې هم چې ما په بیلابیل نهادو موسساتو کې کار کوو، بیا بلاخره دولسم صنف کې ما وخته زه ځان ته یو شرکت جوړ کړم، شخصي کاروبار برابر کړم. نو لاسي صنایع بخش کې افغاني کالي او همداسې زیورات دې بخش کې مې کار شروع کړ چې آنلاین فروشات مې کوو، نندارتونو کې مې ګډون کوو او دکان می ځان ته ونیو. نو ځکه مې د درس ویلو تر څنګ کاروبار شروع کړ چې زه د کور مشره لور وم او د کور کې یوازې مامور ته کار وکړي. نو غوښتل مې چې مور ته مې موقع ورکړم او زه خپل مسؤلیت پر ځای کړم.
کوم شیان ستاسو تولیدوي؟ آیا خلک یې اخلي، توان لري، پیسې لري؟
له پته مرغه وایم اوس د ټول اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. کوم مالونه چې په دکان کې دی هغه نه خرڅېږي دومره. نو موږ د هیوادوالو لپاره هغه کوم مالونه چې په هغه کې کم کار سوی لکه سرپتلونی وی. نو اوس سال کې ایجابونو فروش ډیر ښه ده، یعنی ایجابونه خلک ډیر اخلي. نو موږ دوی ته ایجابونه یعنی په ښه کیفیت په مناسب به دوی ته وړاندې کوو او دوی یې له موږ نه اخلي. خو مګم هغه کومه کمیسیونه چې لکه پخوا غوندې چې هغوی اخیسته په هغه ورابی اوس هغه نه اخلي هغوی، او موږ هم نسو کولی دوی ته دا په ارزانه بیه ورکړو ځکه چې موږ خپله تاوان کوو. نو دوی لپاره موږ هغه سې جنسونه یا سرپتلونی چې په هغه کې کم کار سوی وي او په ښه قیمت او ښه کیفیت ولري هغه وړاندې کوو.
آیا نورې مېرمنې هم له تاسو سره دغلته په کار بوختې دي که یوازې تاسو خپله د ټول شیان مخکې بیایي؟
لنیکه مرغه ووایم ما سره هغه مېرمنې کار کوي چې په کلیو کې دي،
زیاتر په غزنی ګردیز پکتیکا ولایتو کې دی چې دوی په کلی کې غلاسی کار کوي. نو زه غت لینا اخلم او په بلا بل کې بسو او ډیزاینو کې کار کوم ور باندې چې دا بیا په لور به یې خرڅیږي او دوی ته دغه فسدي ورکوم. د دوی تر څنګ موږ یوه کارخانه لرو د خیاطۍ چې په دې کې مېرمنې کار کوي او خپل پیسې غدي او اجرې په اساس اخلي. په هفته کې اخلي څو جوړ کمیسونه ګنډي دغه پیسې اخلي. نو دا زه خوشحاله یم چې زه ما یو څه وکړی سوی چې مېرمن تر څنګ ودرېږم او هغوی ته یوه کاري زمینه مسایده کړم. هغه مېرمنې چې لیکل لوست نه سي کولی نو کولی شي خپل له ظرفیتو څخه کار واخلي.
د راتلونکي پلانو په هکله مو هم راته وایي چې له دې وروسته به خپل کار ته څومره پرمختګ ورکوي تر څو ځان کورنۍ او ټولنې ته یو مؤثر شخص له دې هم زیات ثابت شي.
راتلونکي پلان مې دا دی چې هغه مېرمنې چې په کور کې دي لیکل لوست نه سي کولی او هغه لاسي کار چې لري هغه بازار ته وړاندې کړي او دغو په بدل کې عاید ترلاسه کړي او ځان او کورنۍ بسیا کړي. خپل کار ته نور هم پرمختګ ورکړم او هغه شمېر هیوادوال چې بیکاره دي هغوی ته د کار زمینه برابره کړم.
د طالبانو په راتګ سره د تاسو په کار کې څومره تغییر راغی؟ آیا له خنډونو سره مخ شوي که هماسې د پخوا په څېر کار مو روان مخکې ځي؟
کله چې یو نظام بدلېږي نو په هغه متشبسینو یا په کارګرو په ټول هیوادوال باندې یو منفي اغېز لري. نو زموږ په کار مې همداسې منفي اغېز درلود او بله موږ ښځې یعنې موږ دا فکر کوو چې موږ ته د کار اجازه نور نه راکول کېږي. نو بیا موږ خپل عمات وکړه او خپل ځان ته د ښځو بازار جوړ کړم. دلته مارکیټ کې بازار جوړ کړی دی خو لکه پخوا غوندې داسې نه ده کاروبار. یعنې درته وایم اوس موږ صادرات واردات نه سو کولی. یعنې په ډېرې سختۍ اول موږ باید هغه له بل ځای ولېږو یعنې له دوبۍ له پاکستانه لېږه چې موږ لېږلی سو. پخوا به ښه و مستقیما موږ لېږلی سوی او بل دا چې د خلکو اقتصاد خراب شوی هغوی نه سي کولی لکه پخوا غوندې راسي خرید وکړي او له موږ نه کالي واخلي.
غزنیوال فیشان کې له دوه تنو غو میرمنو سره هم غږیدلی و چې په یاد دوکان کې جامې او د سپینو زرو زیورات اخیستل.
زه مریم احمدزی یم. ما د غزنیوال فیشن خرید کړی. ډېر ښه شیان لري، ډېر په ښه جنس او په ښه نرخ. او همچنان ما یو محفل درلودو د هغې لپاره د غزنیوال فیشن نه مې بعد زیورات واخیستل او افغاني کالي همچنان ډېر ښه کیفیت لري. او په دې څنګ کې ما یو حجاب هم اخیستی او هغه هم ډېر ښه کیفیت لري.
بها هستم. در پتلونی از غزنیوال فیشن خریداری کردیم.
زهره بهایم له غزنیوال فیشن څخه می سر پتلونی افغانی جامه پلاس جوړ شوی دستکول او د سپینو زرو زیورات اخیستیدی. دلته دوه ښېګڼې دي. یو دا چې دوکانداران ښه دي، موږ کولی شو په ډاډه زړه خپله سودا واخلو. بله ښېګڼه دا ده چې نظر نورو ځایونو ته دلته نرخونه هم مناسب دي. په دې دوکان کې تیار جوړ شوی کالی هم مخلو او فرمایش هم ورکوو. بیا په څو ورځو کې راته جوړوي. لږ وخت څخه چې له دې ځایه جامې او زیورات اخلم بیا بل ځای نه یم تللی. درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422111 دا و نننې خبرونه تربیه خېچاري.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو پک رایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی راژیو.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. به هم خوشاله يم چې دی ویونه په تیرې دو سره ستاسو په درنو زور کې حاضر شوم. قدرمنو دوستانو، دا ونه د مہر د حق په تړاو بحث لرو. دا چې د مہر حق یعنی څه او په کوم مواردو کې نقص کیږي، په ملي قوانینو او همدارنګه په نړیوالو قوانینو کې څه ول شي، په دې اړه خبرې تر لرو چې په دې بحث کې را سره دی محترم عبد الوهید فرزي، افغان حقوق پو. فرزي صاحب، په پیل کې تاسو ته راغلاست یم، که چیرې درته وایي چې د مہر حق یعنی څه؟
السلام علیکم. ډیر مننه تاسو پوښتنه نه. حق مہر هغه نقدی پیسې او یا هم جنسی مالون ته ویل کیږي چې د نقدو پیسو په بدل یعنی تبادله لپاره آماده وسی، یعنی هغه مال مونږ ته متقوم وایو چې د قیمت وړ وګڼل شي، هغه مال ته د مہر په بدل کې ورکول ته دغه یعنی مہر دی ته وایي. خو اصلا مہر هغه یو امتیاز دی چې د خزی لپاره د شریعت لخوا تاکل شوی دی، تر څو د دې مہر په ورکولو سره د خزی او د خاون ترمنز یو رابطه چې هغه هم مالی او هم انسانی رابطه وي د زوجت لپاره مستحکم شي. مہر یو توفه غوندې حق ده چې پر خاون باندې د خزی لپاره تاکل کیږي.
مننه کوم فرزي صاحب. که د مہر د ډولونو په اړه دوستان ته معلومات ورکړي چې یعنی مہر څو ډوله دی؟
د مہر د ډولونو په هکله به د ستاسو خدمت ته عرض وکړم چې یو مونږ د تعین یعنی تعین شوی مہر لرو، یو ناتعین شوی مہر لرو. هغه تعین شوی مہر ته مونږ مسما مہر وایو او ناتعین شوی مہر ته مثلی مہر وایو. یعنی هغه مہر چې د نکاح په وخت کې تاکل کیږي هغه ته مسما مہر وایي، او هغه مہر چې تاکل شوی نه ده هغه ته بیا مثلی مہر وایي، او هغه د هم مثل مانند د خزه سره چې کوم خزه مثل مانند وي هغه سره په نظر کې نیولو سره بیا تعین کیږي. دوهم تقسیمات چې دا هغه بیا مہر معجل او مہر معجل ورته وای، یعنی یو په آینده یو په واو امزه سره. هغه مہر معجل چې په عین سره دی هغه یعنی په عجله ورکول کیږي، هم سمدستی ورکول کیږي. او هغه بل مہر چې معجل یعنی میم واو امزه سره معجل دی هغه بیا هغه مہر دی چې بیا پاستم د ورکولو صلاحیت خاوند ته سپاري.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د مہر د حق په تړاو تراغلي کڅنګ؟
په نړیوالو قوانینو کې ځکه د مہر موضوع یاد شوی نه ده چې دا د خصوصي عقد پاکله یو قاعده ده. یعنی په ځینې هیوادونو کې د مہر حق سته، په ځینې هیوادونو کې نسته. نو د دې له امله په نړیوالو قوانینو کې دا ذکر کیږي نه، او په نړیوالو قوانینو کې د بشر حق ډیر مهمه ده. دا خو یو خصوصي عقد پورې مربوطه موضوع ده.
په ملي قوانینو کې څنګه فرضي سي
مہر؟ په ملي قوانینو کې حتما راغلي دي ځکه چې دا ملي موضوع ده، یو د داخلي موضوع ده. مثلا په ایران کې شتا، په افغانستان کې شتا، په پاکستان کې شتا، په زینو داسې هیوادونو کې شتا، او زین هیوادونو کې بیا دا موضوع راغلی نه ده. مہر په قانون مدني کې، د افغانستان مدني قانون کې ډیر په صراحت سره راغلی دی، او دا تقسیمات چې ما تاسو ته مخکې ویل هغه په ملي قوانینو کې یعنی د په مدني قانون کې ډیر په صراحت راغلی دی.
فرضي صاحب، ولې او په کومو مواردو کې دغه حق نقص کیږي؟
از چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړم، دا مہر چې دا یو حق ده، دا غوښتل کیږي، دا ورکول کیږي نه چې د ورکولو په صورت کې بیا نقص شي.
یو څوک چې خپل مهر وغواړي هغه مهر باید ورکړل شورته، او که ونه غواړي بیا هغه په دې معنا ده چې یا یې بخشش کړی ده یا یې نه غواړي، یا یې غواړي چې دا مشترکه ژوند په ډېر خوښي سره تیر شي، نو د مهر په قصه کې نه ده. او که وغواړي هغه د محاکمو له لارې نه، د جرګو له لارې نه، د او هم د حقوقي قضایي له لارو نه ښځه ته ورکول کېږي، هم د نکاح د موجودیت په صورت کې او هم د نکاح د فسخ یا شکیدلو په صورت کې هم ورکول کېږي.
یوه ښځه په کومو حالاتو کې او څنګه د مهر حق اخیستی شي؟ البته
مهر د نکاح لازم او نافذ مونږ ورته وایو په صورت کې د ورکولو، یعنی هغه کېږي ور کېږي، یعنی باید ورکړل شي. دا چې په عین زمان د عقد کې ورکول کېږي یا پس له عقد نه بیا ورکول کېږي یا شل کاله بعد دا نه ورکول کېږي، دا موضوع ډیره مهمه نه ده. خو د یو نافذ او لازم عقد د نکاح د عقد په صورت کې د مهر ورکول لازم ده.
دا چې د مهر حق نقص نشي فرض حساب، تاسو کوم وړاندیزونه لرئ؟
یوازینی لار چې د حق ورکړل شي او ضایع نشي، دا ده چې باید د واده په وخت کې هغه شرایط وټاکل شي چې د کومې لارې نه د مهر ورکول کیږي، او په سر کې باید دا په نظر کې ونیول شي چې د هغه څوک چې مهر ورکوي د هغې توان وسنجول شي. داسې نه چې یو شخص د خپل یعنی روزمره خرج توان نه لري په هغه باندې ډیر یو ګران مهر وټاکل شي بیا هغه د ورکولو توان نه لري، نو باید په سر کې دا موضوع په نظر کې ونیول شي چې د توان موضوع به وسنجول شي، او هم د مهر د ورکړلو په صورت کې دغه مشکل یعنی منځته نه راسي.
په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړه.
زموږ نظر دا دی چې په قوانینو کې، یعنی په وضعي قوانینو کې، د مهر د ورکولو پروسیجر باید وټاکل شي، یعنی داسې یو پروسیجر وټاکل شي چې هم د خاوند د ضرر سببونه ګرځي او هم ښځې ته د مهر د ورکولو زمینه مساعد شي. داسې نه چې د خاوند باندې ظلم وشي یا د مهر د ورکولو زمینه محدوده شي. داسې یو پروسیجر باید وټاکل شي چې هم خاوند وتوانیږي چې د مهر ورکړي او هم د مشترک ژوندانه اگر رسم و رواجونه و شرایط په نظر کې ونیول شي، او هم ښځه خپل حق ته ورسیږي.
ډیره مننه کور ودان.
تاسو هم ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
قدرمنو دوستانو، تاسو د عبدالوحید فرزایی افغان حقوق پو خبرې د مهر د حق په تړه واوریدې. دا وه د دیوانۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، او تاسو ټول په لوی لاس پرو علامه مل شه، خوشاله اوسئ.